نن دوشنبه ده د زمري اسد اتلسمه د اگست نهمه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پیل شوې. په خبری راپورونو کې اوري: کابل کې د امریکا سفارت وایي طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسی ترلاسه کولی. حکومت وسلولو ته په سختو زیانونو اوښتو خبره کوي.
د خوست، کندهار، هلمند او هرات په ګڼو ولایتونو کې سلګونه تازه
د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه په افغانستان کې پر بشري سرغړونو اندېښمنه ده. د لوګر پر لارو ناامنیو خلک اندېښمن کړي.
ناڅاپي اور باندې له څوخاو برید تر سره شو چې د برید په پایله کې د غټول کسان په ډېره بېرحمۍ سره ووژل شول.
د ټوکیو د 2020 کال اولمپیکي لوبې د کورونا تر سیوري لاندې پای ته ورسېدې. دا خبری مجله تر اونۍ موده. خبری مجله په خبرونو پیلو. حکومت د خصوصي سکتور د ګمرکي تعرفو د معافیدو ژمنه وکړه. پکتیا کې د وی راډیو مسؤول وژل شوی. په پاکستان کې بلوڅ بیلتون پالو د دوو حملو مسؤلیت ومانه. د افغانستان ولسمشر د خصوصي سکتور سوداګرو ته ویلي چې تر یوې میاشتې پورې به یې په ازمایښتي ډول ګمرکي تعرفې ورته معاف کړي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په ارګ کې د افغانستان د اتاقونو د فدراسیون له غړو او سوداګرو سره په یوه غونډه کې وکړه. غونډه په دې هدف جوړه شوې وه چې سوداګر د لومړنیو خوراکي موادو او د هغو د وارداتو په برخه کې د رامنځته شویو ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دوی ته دا ستونزې وروسته له هغې ډېرې سوې چې وسلولو طالبانو د افغانستان په لویدیځ، شمال او جنوب ختیځ کې لږ تر لږه شپږ سوداګریز بندرونه ونیول. نامعلوم وسلولو پرون د پکتیا ژغ راډیو مسؤول توپان عمری وژلی. عمری په پکتیا کې د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی ولایتي مسؤول وو او له دې سره هم مهاله یې په لویه څارنوالۍ کې د کورني او بهرني امنیت په وړاندې له جرمونو سره د مبارزې ریاست کې هم دنده ترسره کوله. د نی اجرایه مشر مجیب خلواتګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عمری وژنه پر رسنیو یو گزار وباله.
د دوی وژنه یو بل صدمه ده، یو بل ضربه ده. رسنیو د پاره همدارنګه سارنوالانو د پاره موږ غوښتنه دا ده سه دولت دغه پیښې قاتلان او عاملان ونیوي.
خلوتګر وویل تر اوسه معلومه نه ده چې د عمری وژنه د ده له رسنیز او که عدلي کار سره تړاو لري. سمدلاسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې وړاندې طالبانو تر ډیره د عدلي او قضایي ادارو پر کارکوونکو د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د نایو مسؤول وایي چې وسلولو طالبانو د هلمند په ناوي ولسوالۍ کې د بوست په نوم د یوې محلي راډیو د نشراتو مسؤول نعمت الله همت برمته کړې. په جنوب کې د نای یا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤول عبدالسمی غیرتمل ازادي راډیو ته ویلي همت په ناوي ولسوالۍ کې خپل کور ته تللی و چې پرون طالبانو له کوره ایستلې او له ځان سره بیولی دی.
د اوست راډیو د نشراتو مسؤول او د غرغش تلویزیون خبریال طالبانو نیولی دی، طالبانو سره دی. زموږ دغه تفاهم پر اساس او دغه ژمنې پر اساس چې دوی له رسنیو سره کړې وه، هیله او ارزو دا ده چې نعمت الله همت ژر تر ژره ایله سي.
پر لشکرګاه ښار د طالبانو تر وروستۍ حملې وروسته په دغه ولایت کې ټولو خصوصي رسنیو خپل نشرات درولي دي. وسلولو طالبانو د وروستۍ پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو روزنیز کمپ له ملي لوبډلې سره د همدې لوبغاړو په تمریناتي سیالۍ سره پای ته ورسېد. د روزنیز کمپ د دوو اونیو په مخه په کابل کې ترسره سو چې هدف یې د بنګلادیش په وړاندې را روانو لوبو ته د لوبغاړو چمتو کول وو. د افغانستان کرکټ بورډ په یوې اعلامیه کې ویلي چې د روزنیز کمپ کې شپږ وشتو لوبغاړو ته د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې لارې چارې وښوول سوې. د افغانستان او بنګلادیش د 19 کلونو لوبډلې 15 یو ورځنۍ او یو څلور ورځنۍ لوبه کوي، خو کرکټ بورډ د دې لوبلړۍ د پیل کرنې ته نه ده اعلان کړی. د بلوڅ بیلتون غوښتونکي پاوز یا بی ایل ای په بلوچستان کې د وروستیو دوو حملو مسؤلیت ومانه. په هغه اعلامیه کې چې په محلي رسنیو او ایمیلونو کې لاس په لاس کیږي، د بلوڅانو دغې بیلتون غوښتونکي ډلې د پاکستان د خپلواکۍ ورځې په تړاو د نورو حملو خبرداری هم ورکړی دی. دوه پاکستانی پولیس پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو چاودنه کې ووژل سول او اته نور ټپیان سول. د بلوچستان د ایالتي حکومت بیان لیاقت شهوانی په ویلامیه کې ویلي چې بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو او هغه وخت وچاودید چې د پولیسو موټر په تیرېدو. چودنه په هغه خوندې ساحه کې سوي چې سیرینا هوټل پکې دی او ګڼ لارویان ټپیان سوي دي. په بل پیښه کې حمله کوونکو پر یو هټېوال چې پاکستانی بیرغونه خرڅول د لاسي بم حمله کړي او ټپي کړي دي. د ایران نیمی ولسمشر ابراهیم رئیسی د یوه حکم لمخې محمد مخبر د خپل لومړی مرستیال په توګه وټاکه. مخبر له تیر شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې د فرمان امام اجرایی ستاد مشر و چې نوم یې د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دی. د ایران د ولسمشری دفتر پرون په یوه خبر پاڼې کې دا خبر خپور کړی. د ایران نیمی ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره اونۍ لوړه وکړه او له امریکا یې غوښتنه وکړه چې پر دغه هیواد لګول سوي بندیزونه لرې کړي. رئیسی پرون په یوه جلا فرمان کې غلام حسین اسماعیلی د خپل دفتر د مشر په توګه وټاکه. د سایبریا په شمال ختیځ کې هغه دوه کلی د تخلیه کېدو په حال کې دي چې دغلته په ځنګل کې د بل سوي اور له ګواښ سره مخامخ دي. د دغو کلیو اوسیدونکي خوندي ځایونو ته لېږدول کېږي او د ژغورنې کارکوونکو د بل سوي اور نیمایي برخه کنټرول کړې ده. په دې سیمه کې له 1500 په ډیرو سیمو کې اور بل سوی چې په یو ځای کې یو دېرش کورونه او ځینې نورې ودانۍ ویجاړې کړې دي. د دې اور لګېدنې لامل اقلیمي بدلون او موسمي ګرمي بلل سوی ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نور لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پراتونکو څلور وشتو ساتونکو کې داسې کړی. کابل اسمان زای زیوریز تودوخې لوړ درجه څلور دېرش ټیټه شل. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه شپږ دېرش ټیټه یو ویش. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه څلوېښت ټیټه دېرش. کندهار اسمان زای زیوریز تودوخې لوړ درجه دوه څلوېښت ټیټه دوه ویش. او جلال آباد اسمان زای زیوریز تودوخې لوړ درجه اته دېرش ټیټه پنځه ویش.
در راپورونو برخه ته ورځو. کابل کې د امریکا سفارت وای طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسی ترلاسه کولای. دوی ویلي ک طالبان د داسې و مشروعیت هیله لري باید خپل انرژي د جګړې پر ځای د سولې پر بهیر ولګوي. افغان حکومت بیا د طالبانو او ملاتړو پر ضد یې د نړیوالې ټولنې د فشار او ښکاره دریځ غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د جګړې لپاره خېدو سره روان وضعیت ته کورنۍ او نړیوال اندېښنې هم په ډېرې دودي. طالبان هم د پرون یک شنبه د دریو ولایتونو کندوز، سرپل او تخار مرکزونو ته ننوتل او غنی دولتي ادارې اعلان کړې. تر دې وړاندې طالبان د جوزجان او نیمروز مرکزونو، شبرغان او زرنج ته هم ننوتلې او د کندهار، لخکرګا او هرات ښارونو په منځ او شاوخوا کې هم جګړې کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان میرویس تانکزای وایي حکومت به ژر طالبان له دې ښارونو په شا کړي.
د خوست، کندهار، هلمند او هرات په ګډون په ګڼو ولایتونو کې سلګونه ترګرو د مرګ جوړ لاوتل. هغه سیمو ته چې د ترګرو فشار پر زیات وو او بریدونه یې کوله تازه د می ځانګړي ځواکونه او کمانډي ځواکونه رسیدلې دي. ډېر ژر به هغه ښارونه چې ترګرو وخت تل سقوط کړي بیرته د دښمن په هدیره بدل شي.
طالبانو داسې مهال د ښارونو نیولو ته مخه کړې چې پر دغه وسلوالې ډلې ورځ تر بلې نړیوال فشارونه زیاتېږي. همدا پرون یک شنبه کابل کې د امریکا سفارت وویل ک طالبان د نړیوال مشروعیت د غوښتنې ادعا لري نو د جګړو دوام د غهیلې ته نه نږدې کوي. سفارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي طالبان د پوځي کمپاین پر ځای خپل انرژي د سولې پر بهیر ولګوي. د سره صلیب نړیواله کمیټې بیا ویلي افغانستان ملکیانو ته یو مرګونی هیواد دی او سم نیمایي وګړي چې ولس میلیونه کېږي جګړو ډیر ځپلې دي. له دې وړاندې نورو امریکایي چارواکو ویلي ک طالبان د زور له لارې واک ته ورسیږي دولت به یې په رسمیت ونه پیژندل شي. داسې ښکاري چې د نړیوالو د اندېښنې او فشارونه افغان حکومت ته کافي نه بریښي او دوی دې برخه کې د عملی او غوڅ دریځ غوښتونکي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر ویلي افغانستان د ګڼوژنې، چور او ویجاړۍ له بېساري څپې سره مخامخ دی او نوموړي پوښتنه کړې چې نړۍ څه شي پر طالبانو او پاکستان له فشار راوړلو او د دوی په وړاندې د ښکاره دریځ له اعلانولو منع کړې ده. ښاغلي عمر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي مخکې له دې چې ډېره ناوخته شي دا لیونتوب باید پای ته ورسیږي. تر دې یو ورځ مخکې امریکایي رسنیو د ولسمشر جو بایدن په حواله وویل چې B-25 او سپیکټر په نوم په وسلو سمبالو الوتکو ته امر کړی چې افغانستان کې طالبان په نخښه کړی. په افغانستان کې د نن بیا دفاع وزارت وایي چې پر طالبانو یې د هوایی او ځمکنیو بریدونو له لارې پوځي فشار زیات کړی دی او مرګ ژوبلې هم ورته اړولې. په سیاسي ډګر کې بیا افغان ولسمشر له سیاسي او جهادي مشرانو سره د سلام مشورو لړۍ روانه ساتلې او دوی د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د شتا لاسته راوړنو د ساتنې پر لارو چارو خبرې کوي.
ومردل چې کابل کې د امریکا سفارت وایي طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسی ترلاسه کولی او باید د سولې لاره خپل کړي. بلخوا د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکه په افغانستان کې پر بشري سرغړونو اندېښمنه ده. د دغه شبکې اجرایی مشر پرون په یو غونډه کې رسنوي ته وویل چې د شکیل خواو ترمنځ د جګړې او تاوتریخوالي په ډېرې دو سره بشري سرغړونو ته زمينه برابره شوې ده. تفصیل په یو راپور کې.
په افغانستان کې روانو جګړو او نامنیو یو ځلې بیا په دغه هیواد کې د بشري سرغړونو اندېښنې راپارولې دي. د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې اجرایوي مشر سید حسین انوش د یکشنبې په ورځ د دې شبکې د 13مې کلیزې په ویاړ غونډه کې رسنیو ته وویل چې د ښکېلو خواوو ترمنځ د جګړې او تاوتریخوالي په زیاتېدو سره بشري سرغړونو ته زمینه برابره شوې ده.
موږ د بشري سرغړونو ریښې په جګړو او نامنیو کې وینو. کله چې یو هیواد جګړه کې وي، عموما نظم له منځه ځي او بشري سرغړونو ته زمینه برابرېږي. خو موږ په ملګرو ملتونو نړیوال سازمان غږ کوو چې د جګړې پای ته رسولو او امنیت پر راوستلو کې همکاري وکړي او د سولې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي، ځکه دا د افغانانو لپاره اړین کار دی.
د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې لخوا د غشان 15 غوره مدني فعالانو زرقا یفتلی، بشیر احمد بشیر، مینا بلوچ، محمد رحیم جامی او زبیح الله جواد ته جایزې هم ورکړل شوې. دغه 15 تنه له 204 هغو کسانو غوره شوي چې په دغه آنلاین پروسه کې ګډون کړی و. د شبکې مسؤلین وایي یادې جایزې هر کال هغو مدني فعالانو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو او مدني ازادیو په تړاو هڅې کړې وي. د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه د جګړو له امله د بشري سرغړونو په اړه د اندېښنې داسې مهال مطرح کوي چې تر دې وړاندې د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویل چې په وروستیو جګړو کې ښکېل لورو افغان نظامیانو او وسلوالو طالبانو له بشري حقونو سرغړونې کړې دي. د دوی په وینا په جګړه کې د نړیوالو بشري اصولو ته نه پاملرنه د دې سبب شوې چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه څو برابره لوړه شي. بلخوا د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې شینکې کډوخیل دغه غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې د بشري سرغړونکو په نیولو او سزا ورکولو کې پاتې راغلی. میرمن کډوخیل د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې په غونډه کې وړاندې وویل
په خوشنۍ سره چې د بشر حقونو ناقضین دا مهال په حاکمیت کې دي او کومندېښنه چې لرله چې د دې سرغړونو ځواب ووایي یا به محکمې ته راوکاږل شي، نو د دې لپاره پوره هڅه وشوه چې دا مسایل خاموشه شي او مخنیوی وشي. موږ تاسې ولیدل چې د ټولنیز عدالت د پلي کولو مسله چیرته ورسېده. دوی دغومره جرات هم ونه کړ چې له خلکو بخښنه وغواړي.
میرمن کړوخیل دغه شان ویل دا مهال بشري سرغړونې خپل اوج ته رسیدلی او که مخنیوی ونه شي هیواد به له لوی ناورین سره مخ شي. د میرمن کړوخیل په وینا دا مهال عام خلک په ځانګړي ډول لیکوالان او قلم پلاس خلک په نخښه کیږي او دا ښکاره له بشر حقونو سرغړونه ده چې مخنیوی باید وشي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان جګړې ته پام کړی او په دې اړه یې پر کندوز ښار د طالبانو د وروستیو حملو اړوند مقاله لیکلې ده. طالبان د یکشنبې په ورځ کندوز ښار ته ننوتل چې د نظامي چارواکو په وینا د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو ادعا وکړه چې دا ښار یې نیولی دی. د واشنگتن پوسټ د مقالې په وینا کندوز ښار ته ننوتل د دې ډلې لپاره د افغانستان په شمال کې یو ستراتیژیکه لاسته راوړنه ګڼل کېدای سي. د کندوز هوایي ډګر ته نږدې نظامي اډه د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده، خو طالبان دې ښار ته رسیدلي دي. طالبانو همداراز د یکشنبې په ورځ د سرپل ولایت پر مرکز هم حملې زیاتې کړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکلي چې طالبانو وروسته له هغه پر ټول افغانستان حملې زیاتې کړې چې بهرني ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستانه وتل پیل شول. طالبانو د جمعې په ورځ د نیمروز ولایت مرکز ونیو او بیا یې د شبرغان او جوزجان پر مرکزونو حمله پراخ کړې. دا څلور سره ولایتونه چې طالبانو پکښې پرمختګ کړی دی له نورو هیوادونو سره د افغانستان پولو ته نږدې موقعیت لري. او د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال په باور د مالیې ټولولو په برخه کې د طالبانو لپاره له مالي نظره ډېر ګټور ثابتې داسي. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د جګړې او سولې په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. درې خیالي باورونه یا افسانې چې د افغانستان د سولې خبرې غرقې کړې. په دې مقاله کې هغو باورونو ته اشاره شوې چې د لیکوال په وینا سم نه وو. په مقاله کې لولو چې په لومړیو کې داسې فکر کېده چې طالبانو ته په نظامي ډګر کې د ماتې ورکولو هیله شایي پر حقیقت ولاړه نه وي او باید له دوی سره مذاکرات وسي. او د لیکوال په وینا د طالبانو په اړه هم همداسې فکر و چې ګواکې دوی هم غواړي مذاکرات وکړي. په دې مقاله کې لولو چې هغه مهال چې طالبانو د اوربند شرط ونه مانه داسې وانګیرل سوه چې دوی شایي غواړي په مذاکراتو کې امتیاز ترلاسه کړي. د مقالې لیکوال لیکلی چې دوهم افسانوي فکر دا رامنځته سوی و چې سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره له طالبانو سره مذاکرات وو. په مقاله کې راغلی چې له طالبانو سره د سولې د موافقې احتمال ته هغه مهال هم هیلې وې چې مذاکراتو میاشتې وخت ونیوه، خو وروسته څرګنده سوه چې طالبان په هیڅ ډول له خپلو اهدافو اوښتلو ته چمتو نه دي. لیکوال همداراز استدلال کوي چې امریکا تر ډېرې مودې دې نتیجې ته له رسېدو ډډه وکړه چې طالبان د سولې بهیر ته د یو څه ترلاسه کولو لپاره تر یو څه تیرېدو په توګه نه ګوري، بلکې مذاکرات یې د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره وکارول. د سولې په بهیر کې د بریالي کېدو لپاره باید خبرې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت وي. لیکوال وایي چې د افغانانو له موافقې پرته بې له شکه پرمختګ تلپاتې نسي کېدای، خو دا انګیرل چې افغانان په خپل اختلافات له منځه وړلای سي د افغانستان له معاصر تاریخ سره په تضاد کې دی. د ډیپلوماټ خبرونې په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د وسلوالي جګړې لوري هیڅکله د مذاکراتو له لارې سیاسي حل ته نه دی رسیدلی.
د خوست او کابل ترمنځ پر لوی لار ځینې تلونکي مسافر وایي چې دغه لار نږدې هر ورځ په ساعتونو ساعتونو د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله بندیږي. دوی وایي چې دغه بریدونو پر دې لار تلونکي مسافر او ناروغان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړې د سیمه د لوګر ولایت د محمد اخی ولسوالۍ اړوند د تنګي وغجان په نوم یادیږي، لکه مچې د خوست کابل عمومي لارې تر شپې ده. د ورځې لس بجې دی او جګړه د افغان ځواکونو په هغو پستو ده چې د دې لوی لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره د لارې په اوږدو کې جوړ شوې دي. د جګړې د وړو خواو ته سلګونه موټر دې ته انتظار دي چې جګړه ختمه شي او دوی خپل منزلونو ته د رسیدو لپاره خپل مزل بیا پیل کړي. په موټرونو کې خزه مشرمان سپینګيري او یو شمېر ناروغان هم لیدل کېږي چې د جګړې د ریدو او د لارې خلاصېدو ته د انتظار شېبې شماري. په دې لار تلونکي یو مسافر عنایت نوري د سترګو لیدلې حال دا سوي:
جګړه کې سپک او درنې وسلې کړې دي. جګړه تقریبا سات یو نیم سات دوام وکړ. ګنش میر موټرونه انتظار ولانه چې په هغه کې خزه سپینګيري او ماشومان هم وو، خطه دا ساجل ناروغان هم وو چې د تداوی لپاره خلکو کابل ښار ته انتقال ول. د لوګر په ښار کې تقریبا داسې پیښې هر ورځ تکرارېږي.
خو یحیی بیا یو ورځ وروسته په همدې سیمه کې د یو بل پیښایني شاید پاتې شوی. د یوای کابل تر روان و چې له دوی وړاندې په یو کورلا ډول موټر ناڅاپه له څولو روډزي بشوي او ځای پر ځای پکې څو تا نمړه او ټاپیان شول.
مدا غو ولسوالۍ د تنګي وغجان په سیمه کې لمغ ځخه یو کورلا مخ کې شو چې تقریبا یو 50 شپته متر بل موږ مخ کې تللی وي. ناڅاپي اور باندې له څو خاو بریټ تر سره شو چې د بریټ په پایله کې د غټول کسان په ډیره بیرحمای سره وژل شول. لمغ سره په موټر کې ماشومان او مېرمنې هم موجوده وي، همداسې په نورو موټرو کې هم ورته حالت وو. خلک په ذهني لحاظ داسې ګنګ شول لکه ګونګي، ټول خلک ولاړ وو، هیڅوک نه پوهېدل چې څه وکړي. حتی چا نه شول کولای چې جسدونه له لارې څخه یوې خوا ته کړي.
یحیی وایي له دې پیښې وروسته اوس له سخت رواني حالت سره مخ دی او نشي کولای په اسانۍ د پیښې لیدل شوې صحنې هېرې کړي. دا پیښه د تیر شنبې په ورځ شوي، خو تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی او نه هم معلومه ده چې وژل شوي کسان څوک او څومره دي. یوازې جنگ جګړې نه بلکې ځمکني مینونه د وسلولو طالبانو او د وسلولو غلو چیک پوینټونه ترافیکي پیښې او اختطاف هغه موارد دي چې په دې لار اتلونکي مسافر او خلک ورسره مخامخ کیږي. د خوست کابل په دې لار د پکتیا لوګر پکتیکا خوست او د غزنی په ګډون د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي تګ راتګ کوي. د لوګر سیمه ایز چارواکي لا هم د کابل گردیز په لویه لاره د شوې پیښې په اړه څه نه وایي، خو د لارې د امنیت په اړه د امنیت قومندانې ویان ګل حیدر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې عمومي لاره امن ده او د تګ راتګ په وړاندې کومه ستونزه نشته. په سویل ختیځ زون کې د 203 تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند هم د تیرې پنجشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د دې لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره یوه نوې پوسته جوړه شوې او د اړتیا پر مهال به نورې پوستې هم ځای پر ځای کړي. د کابل گردیز په لویه لاره د ناامنۍ پیښې په داسې مهال زیاتېږي چې وسلوالو طالبانو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ولسوالیو له نیولو وروسته د ولایتونو په ښارونو بریدونه پیل کړي دي.
افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې له کنوانسیون سره یو ځای شو. افغان دولت د دغه نړیوال سند په لاسلیک سره له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې په نړیوالو معیارونو خپل ژمنتیا او هڅې همغږي کوي.
فساد هغه څه دي چې د لمنځه وړلو په برخه کې د افغان حکومت پر هڅو انتقادونه کیږي. خوست د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون له اداري فساد سره د مبارزې د نړیوال کنوانسیون سند لاسلیک کړ چې له فساد سره د مبارزې په چاره کې د دې هیواد ژمنتیا پیاوړې کړي. د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون رئیس عبدالقیوم نظامی د یکشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه نړیوال سند له لاسلیک کېدو سره به د فساد ضد مبارزه کې شفافیت رامنځته شي.
سفارشات هم
دی وی مونږ د پلان عمل اوږد مهاله ستراتیژي لرو چې د اداري فساد پر وړاندې ډیر کارونه ترسره کړو. هڅه مو دا ده د قضیو د ثبت او مدیریت سیستم همغږی کړو چې له فساد سره د مبارزې ټول بنسټونه یې معلوماتو ته لاسرسی ولري. خاغلی نظامی د ملګرو ملتو د سازمان د مرستندوی دفتر یوناما راپور ته په اشاره وویل دغه راپور د فساد ضد مبارزه په دې برخه کې د افغان حکومت د هڅو او لاسته راوړنو په اړه د خوشبینۍ ښکارندوی کوي. یوناما له اداري فساد سره د مبارزې په 15 کلنی راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو لیکلي له نیمګړتیاو سره سره افغان حکومت د اداري فساد پر وړاندې اغیزمن ګامونه پورته کړي دي. یوناما په دغه راپور کې ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت باید د فساد پر وړاندې جدي عمل وکړي او عاملین پرته د مقام په پام کې نیولو سره مجازات کړي. همدارنګه یوناما له فساد سره د مبارزې له کمیسیون نه غواړي چې دغه کمیسیون باید له مدني ټولنې او د نړیوالو خصوصي همکارانو سره په همغږۍ د دولت ژمنې په رښتینې توګه بیان کړي چې د فساد عاملین او سرچینې وپیژندل شي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون د سند لاسلیک کېده افغان حکومت مکلف ګڼي چې په دې لاره کې د ارزونې پروسه په زماني چوکاټ کې ټول شمول کړي، ځکه دا کار به د چارې شفافیت او ژمنتیا تضمین کړي. د دغه کمیسیون مرستیاله فروخ لقا اونچیزاده:
کمیسیون هیله مند دی چې دغه تعهدنامه مرسته وکړي چې د حکومت لخوا د ترسره شویو هڅو او په تیره له فساد سره د مبارزې په بهیر کې خلک او مدني ټولنه په پام کې ونیول شي او په دې لاره کې همکار وسو.
له اداري فساد سره د مبارزې نړیوال کنوانسیون تر اوسه پورې د نړۍ 22 هیوادونو لاسلیک کړی او د ملګرو ملتو د اروپایي دفتر لخوا په ویانا کې اجرا کیږي. له افغانستان سره د مرستو لپاره له فساد سره مبارزه او روڼتیا د نړیوالې ټولنې یو بنسټیز شرط دی، خو افغانستان په دې برخه کې تر ډېره حده له انتقادونو سره مخ دی. له همدې امله دا هیواد د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال نوملړ کې
زاین نلری. آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یو نړیواله مسأله: د ټوکیو د 2020 میلادي کال اولمپیکي لوبې د کورونا وایرس تر سیوري لاندې پای ته ورسېدې. د اولمپیک بیرغ د فرانسې پلازمینی پاریس ته ورسې چې د اولمپیک د 2024 میلادي کال سیالۍ پکې ترسره کیږي. دا هم د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات.
د ټوکیو د 2020 کال اولمپیکی سیالیو کې د سرو زرو تر ټولو ډیر میډالونه امریکا او بیا په دویم او دریم ګام کې چین او جاپان وګټل. دا سیالی چې د کورونا له کبله په یو کال ځنډ تر سره شوې پرون یک شنبه پای ته ورسېدې. د اولمپیک نړیوال کمیټې مشر توماس باخ د دیش پاره سرزنیو سیالیو د پای په مراسمو کې وویل د کورونا تر سیوري لاندې د سیالیو نړیوالو ته هیلې وبخلې. باخ ویلي د کورونا تر خپرېدو وروسته لومړی ځل دی چې نړیوال سره راټول شول، ورزش بیا اصلي صحنې ته راغی او د نړۍ په کچه میلیاردونه کسان له یو بل سره د عواطفو او د خوښیو د شیبو په ګډون کې سره یو ځای شول. باخ د ټوکیو اولمپیکي سیالۍ ننګونکی کار وباله.
اوس زه باید د اولمپیک د دغه ننګونکي سفر پای مشخص کړم. زه د اولمپیاد د 23 پړاو سیالیو پای اعلانوم.
د اولمپیک نړیوال کمیټې مشر د ټوکیو له کوربتوب مننه وکړه او جاپانیانو ته وویل چې دا لاسته راوړنه یې د ډیر ویاړ وړ ده. د ټوکیو د اولمپیک سیالۍ د کورونا وبا پر مهال تر سره شوې، خو تنظیمونکي وکړای شول چې د لسګونو زره کسانو له راټولېدو او یو شمېر ستونزو سره سره د ویروس د پراختیا مخنیوي وکړي. ټوکیو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لوبغاړو د اولمپیک په 3 لوبو کې سیالۍ سره وکړې. له دغو لوبو امریکا د سرو زرو 9 مډالونه، چین 8 او جاپان 20 هغه وګټل. له ټوکیو وروسته د اولمپیک بیرغ د فرانسې پلازمینې پاریس ته ولېږدول شو. دا ښار د 2024 کال اولمپیکي لوبو کوربه دی. په پاریس کې مشهور برج ایفل ته نږدې د لوبغاړو په ګډون زرګونه کسانو د دې بیرغ د ورسېدو هرکلی وکړ. د پاریس په فضا کې الوتکو هم مانورې وکړې او د دغه هیواد د بیرغ په څیر درې رنګه سپین، شین او سور دود خپور کړ.
ازادي رادیو ته ورجست د هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر د خصوصي سکتور سوداګرو ته ویلي چې 23 میاشتې پورې به په ازمایښتي ډول ګمرکي تعرفې معاف کړي. نامعلومو کسانو پرون د پکتیا ژغ رادیو مسول توپان عمری وژلی.